تي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو ظفر دسیال د قادر جلالو په تخنیکی چارو پسند بل اختر کړی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د 12م ټولګیو لنجونو زده کوونکو خوانځینې د فراغت آزموینه اخلي. دغه وزارت ویلي چې د آزموینې لپاره بل چانس نشته. یو شمېر زده کوونکي او خوانکي بیا وایي دا د دوی لپاره ډېر ستونزمنه ده. وړاندې خبرونه کې به د خبرې جزئیات درته ولرو. نن سهار د کندهار ښار د تورمی حوزې اړوند له یارانه مارکیټ سره د محمد ظاهر په نوم یو 50 کلن کس ځان وژنه کړې ده. په سیمه کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کس په جومات کې ځان رزړولی او مړ شوی دی. د پیښې انګیزه تر اوسه نه ده معلومه. د پاتیرو 50 میاشتو کې په کندهار کې د ځان وژنې څلورمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتین ګریفټس هغه کړاو چې د اوکراین پر عامه تاسیساتو د روسیې د حملو له وجې د دې هیواد پر خلکو راغلی خندلی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې په دې اړه ښاغلي مارتین خبرې د اوکراین لویدیځ متحدانو وستایل خو روسیې کلک مخالفت وکړ. ښاغلي مارتین د دې حملو په نتیجه کې د خلکو د مړینو بې ځایه کېدو او کړاوونو ارقام هم وړاندې کړل او ویل چې د اوکراین له 14 میلیونو زیات وګړي له خپلو مینو بې ځایه شوي چې 1.7 میلیونه اروپا او 6.5 میلیونه نورې په اوکراین کې دننه روسیې ته کډه شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مشر همداراز ویل چې د اوکراین په جګړه کې تر دې دمه 419 ماشومان په ګډون 1003 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره په دې باور ده چې د وژل شوو کسانو اصلي ارقام تر دې خورا زیات دي. دا چین ولسمشر شي جین پینګ په یو درې ورځنی سفر سعودي عربستان ته ځي او د تیلو دغه ستر تولید کوونکي هیواد له پاچا سره ګوري. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس له مخې شي جین پینګ به نن چهارشنبه سعودي عرب ته روان شي. دا له 2014 کال وروسته سعودي ته د نوموړي نمړی او د کورونا وبا وروسته بهر ته د هغه دریم سفر دی. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د سعودي عربستان او امریکا اړیکې د انرژۍ، سیمه ییز امنیت او بشري حقوقو د اندېښنو له کبله ترینګلې شوې دي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ چې په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان ګډون به یوازې د ښځو او نجونو سپورت ته د اجازه ورکولو له شرط سره تړلی وي. طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د لګولو په ترڅ کې د ښځو پر سپورت هم بندیز لګولی. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې اجرایی بورډ د سویس په لوزان ښار کې په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د ښځو پر سپورتي لوبو د طالبانو د محدودیتونو په اړه د یو بشپړ راپور لوري دروسته لدې کابل سخت اندېښنه او خوده او پکلکی وغنده. خو دې کمیټې طالبانو ته کوم ضرب الاجل ونه ټاک. د اولمپیک نړیوالې کمیټې لغونډې وروسته په بیان کې طالبانو وغوښتل چې د پاریس په اولمپیک کې د افغانستان د ټیمونو په ترکیب کې انجونو ته هم ونډه ورکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د یاهیو منراج سواچ پروند اولمپیک د نړیوالې کمیټې غوښتنه وکړه چې پر خوځو د طالبانو د بندیزونو په خاطر د افغانستان ته په نړیوال سپورتي لوبو کې د ګډون اجازه نه ورکوي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نجونو زده کوونکو نه د کانکور په څیر یو آزموینه اخیستل کیږي.
د 12م ټولګي د نجونو نه د فراغت د پاره یو ورځنی کانکور په څیر باندې آزموینه اخیستل کیږي. آزموینه به ان شاء الله نن سهار 11 بجې پیل کیږي. درې ساعته دوام لري. په آزموینه کې 130 سوالونه راغلي دي. دغه سوالونه د دوی د اړوند مضامینو څخه راغلي دي.
خو د ښوونځي او ساده وایي د ډول آزموینه د زده کوونکو لپاره سخته ده.
خپل اول ځان سره فکر وکړي چې یو شاګرد چې 2.5 کاله درس نه دی ویلی، تقریبا 3 کاله کېږي چې دوی بیچارهګان څه د کورونا حالت خراب کړی، څه د دغه تحولات له خاطر هغوی کور کې کېناسته او درس نه دی ویلی.
د نورستان په کامدیش کې نږدې 100 کلنه دښمني پای ته ورسېده.
تیر شه هڅه چې تیر هیر شو، نوی باب د صلح او وحدت پرانیزي.
دا فوټبال نړۍ به مو هم خبر کړو، نړیوال مسایل به هم راوخلو. ملتیا مغواړه
محلي شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي د طالبانو حکومت د بهنې وزارت په ټول افغانستان کې د دولسم ټولګي ولنجونو زده کوونکو خوانزینه د فراغت آزموینه اخلي. دغه وزارت ویلي چې د آزموینه لپاره بل چانس نشته. د ټولو مزامینو آزموینه په یو ورځ څو ساعتونو کې د هغوی لپاره چې ټول کار په ټول کال په کور ناستوي او ښوونځي یې تړلي وو. یو شمېر زده کوونکي او ښوونکي وایي دا د دوی لپاره ډېره ستونزمنه ده. جزئیات به په دې راپور کې واورو.
این نمرات بر ما بسیار مهم می باشد. نمرات 3 ساله ما هست که این برای آینده ما بسیار مشکل ساز است.
د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. نه غواړي چې د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخلم. وایي د خپلې مطالعې د دورې تر ټولو سختې ازموینې ته روانه ده.
ما نمی فهمیم از نوعیت سوال ها کی چگونه
موږ نه پوهیږو چې څه ډول پوښتنې موږ ته جوړې کړې دي. که څه هم یو شمېر زده کوونکو په کور کې درس ویلی دی، خو د ښوونځي درس تر کوره ډېر فرق لري. ویل کېږي چې زموږ ازموینه ناکامي هم لري. نه پوهیږم چې په کومه طریقه ځان ورنه وباسم چې ناکامه نشم. ډېر اندېښنه لرم. نه پوهیږم چې موږ څه وکړو.
تشویش هستیم، نمیفهمیم که ما دیگه چی کنیم.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د دولسم ټولګي لنجونو زده کوونکو څخه د فراغت آزموینه اخلي. په پلازمینه کې د یاد وزارت مسؤلینو د دغه آزموینې د څرنګوالي په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویلي، خو په ننګرهار ولایت کې د طالبان حکومت د پوهنې ریاست ویان فرهاد احمد ازادي راډیو ته وویل چې آزموینې ته 3 ساعته وخت ورکول کېږي.
د دولسم ټولګي د انجونو نه د فراغت لپاره یو ورځنی کانکور په سیر باندې ازموینه اخیستل کیږي. ازموینه به انشاءالله نن سهار 11 بجې پیل کیږي. 3 ساعت دوام لري. په ازموینه کې 100 سوالونه راغلي دي. دغه سوالونه د دوی د اړوند مضامینو څخه راغلي دي چې هر سوال چې دی هغه 4 جوابه دی او د هر سوال بیا لس نمرې لري.
ښاغلي فرهاد احمد د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا هغه غږیز پیغام چې تېره ورځ د ازموینې په اړه د ښوونځیو له مدیرانو سره شریک شوی هم ازادي راډیو سره شریک کړ. په دې پیغام کې نه دي ویل شوي چې د چا غږ دی. ټینګار شوی چې د ازموینې هم د یوه ورځ ده او بل چانس ورته نشته.
ټولو هغه خزینه زده کوونکو ته خبر ورکړئ کوم چې په 12مو ټولګیو کې دي چې سبا ورځ چهارشنبه چې 14 د قوس سره برابر ده، د ازموینې په خاطر د خپل ښوونځیو ته مراجعه وکړي. د نه حاضرې دو په صورت کې مسولیت په خپل غاړه ده، ځکه چې دا ازموینه دوباره نه اخیستل کیږي او دوهم چانس نه لري.
د ټولو مضمونونو ازموینه په یوه ورځ 2 ساعتونو کې د هغو لپاره چې ټول کال په کور ناستې او ښوونځي تړلي وه. په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې په یوه ورځ د ټولو مضمونونو ازموینه د دوی لپاره هم سخته ده.
ریاضي استاد یم، کلید ګورم او چې صحیح نمرې ورکوم چې صحیح نه ځان خو نمرې نشو ورکولی که نه، او چې شاګردانو سره مونږ باید کومک هم وکړم او کومک په لحاظ به خپل سوالونه ګورم نمرې به ورکوم. دا ډېر مونږ لپاره هم سخت ده چې په یوه ورځ کې دومره سوالونه اصلاح کول او بیا جواب بیا هغې نتایج کې رسول ځان لپاره هم ډېر زیات سخت دي، شاګردانو لپاره هم ډېر سخت دي.
په افغانستان کې د طالبانو له بېاجلي واکمنېدو وروسته چې دا د نږدې 14 میاشتې پرې اوړي، له 6 ټولګۍ پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت مخکې ویلي وو په دې اړه به د دوی مشرتابه پرېکړه کوي. د دوی دا کار په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوی دی. تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د 3 شنبه په ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د افغان ښځو او نجونو حقونو ته باید درناوی وشي او دوی په شا ونه تنبول شي.
راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د 12مو ټولګیو لنجونو زده کوونکو ښوونځینه د فراغت آزموینه اخلي. په همدې موضوع زموږ همکار مرسلین نرسلا په افغانستان کې د ښوونځي لیوې ښوونکي مهری جبرخیل سره مرکه کړې او په سر کې لاغلی جبرخیل پوښتلي چې نږدې 1.5 کال له ښوونځي څخه د نجونو بې برخې کېدل او دغه شان د ښوونځي او د مضامینو شمېر ته په کتو، آیا زده کوونکي دا توان لري چې دا ټول مضمونونه په 3 ورځو کې زده کړي او په 2 ساعتونو کې آزموینه ورکړي؟
تقریبا 2-3 ورځې مخکې هغوی مکتوب لیږلی چې د نجونو نه به امتحان اخیستل کیږي، هغه هم د 1 ورځ کې ټول مضامین امتحان به ورکړي او یا هم 2 ساعتونه هم وخت ورته تعین کړی دی چې دوی باید امتحان ورکړي. نو خپل اول ځان سره فکر وکړي چې یو شاګرد چې 2.5 کاله درس نه دی ویلی، تقریبا 3 کاله کېږي چې دوی بیچارهګان څه د کورونا حالت خراب کړی، څه د دغه تحولات له خاطر هغوی کور کې کېناسته او درس نه دی ویلی. که یو مضمون نه امتحان په 2 ساعتو کې اخیستله ورته دومره ټایم ورکوله، بیا یو خبره کېدله دا چې د شپاړس منظمونو نه یو ورځ کې اوه ساعته وخت کوم د دوی نه امتحان اخلي.
بله استاد محترم، تاسو ته د خپل د شاګردانو توانایي او ظرفیت معلوم دی، عملا د درس تجربه لري، څونه امکان لري یو شاګرد ته چې دوی دې په دونه کمه موده کې په دې تعداد کې د ښوونځي مضمونونه له یاده کړي او راشي په متواتر و ساعتونو کې دوی بیا امتحان وکړي؟
موږ درې طبقې شاګرد لرو، لایق هم لرو، متوسط هم لرو، هغې نه ټیټ هم لرو. که څومره زما شاګردان لایق اوسي، زما اولنمره د اوسي، اولنمره د عمومي د مکتب اوسي، خو درې ورځو کې شپاړس مضمونونه نشي یادول، نابغه نشي یادولی. پاتې شو دا شاګرد، یعنی شاګردان چې دوه کاله په کور کې ناست دي، بیا اوه ساعته ته یو شاګرد څنګه د پارچه باندې کوي؟ هغې موږ څلوېښت دقیقې یو ساعت سانه کې کینی ګوز، زموږ روحي حالت خراب شي، یو سوال نشو حلولی. هغه چې درې ورځو کې شپاړس مضمونه وایي، اوه ساعته په یو سانه کې کینی او بس سوال هم ورته رانشي، دم نه، او محیط همداسې محیط دی چې په سارې سلا نیول شوي وي، طالبان ولاړ اوسي، اوه ساعته یو شاګرد لپاره ډېر زیات فشار دی.
بلی، د مکتب امکانات څونه د دې تقاضا کوي؟ ځکه اکثرا د کلنۍ ازموینې د کال په دې وخت کې په سړو سیمو کې اخیستل کیږي. آیا د امکاناتو له مخې هم دا امکانات شته چې یو کس دې اوه ساعته په یو ځای کې کینی په دې سړه هوا کې او هغه دې امتحان ورکړي؟
څومره صنف لوی په صنف کې امتحان ته نشي ورناخیستی، ځکه تعداد ډېر دی، ځکه صنفونه منظم نه دي. اول بیرون خوا ډېر یخ د بیرون کېناستل، اوه ساعته څوکۍ نه په ځمکه، اوه ساعته په یخ ځمکه ته یو شاګرد کېنوه چې روحي فشار هم ورباندې، درس فشار هم ورباندې، یخ هم وي، نو دا خو ناشونی دی. باید دومره وکړي چې شاګردان یو ورځ وروسته امتحان ورکړي. همدا امتحان په یو میاشت کې واخله، په پنځلس ورځو کې واخله، هره ورځ یې واخله، نو یو ورځ کې خو هېڅ امکان نه لري چې ډېر ظلم وکړي، یو ورځ کې دوه امتحان واخله.
د ښوونځي یوه ښوونکي مهریه جبارخیل و چې مرسلین ارسلان سره د نننۍ ازموینې په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2012 2014 13,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په ختیځ کامدیش کې نږدې سل کلنه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه. دغه دښمنۍ د کامدیش او کشزو د خلکو ترمنځ د اوبو پر سر رامنځته شوې وه، چې په کې په لسګونو کسان وژل شوي وو، ټپیان شوي وو، او په لسګونو کورونو یو بل ته سوځولي وو. اوس هم د دواړو لورو زیات شمېر کورنۍ له خپلې سیمې کډواله شوي دي. تفصیل به په دې راپور کې وو.
په نورستان کې د طالبان د حکومت والی حافظ محمد آغا حکیم د کامدیش او کشتوز د خلکو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د ټاکل شوې جرګې د پریکړې اعلان وروسته وویل، د کشتوز او کامدیش د خلکو ترمنځ نږدې سل کاله وړاندې یاد دښمني د اوبو پر سر رامنځته شوې وه، چې هوارې یې د هر نورستاني ارمان او هغه نن پوره شو.
یو نوی کال د نورستان فرد فرد د دغه ورځې په ارمان باندې وو. نن موږ او تاسو د هغې مبارکې ورځې او د هغې مبارکې فیصلې شاهد یو چې د نورستان ټول ولس د دغه ورځې ارمان کوو. د نورستان ټول ولس، اهل جرګې او د دواړو قومونو مشرانو او ټولو اعضاو ته مبارکي وایم. د اسلامي نظام معنا دا ده چې ټول ولسونه، ټولې پرګنې او ټول قومونه به هغه اختلافات، هغه جنګونه او هغه بدبختۍ چې د ولسونو په مابین کې وي، هغه به له منځه وړي.
په دغه اوږده دښمنۍ کې شاوخوا 400 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، دواړو خواو د یو بل په لسګونه کورونه سوځولي، له خپلو مینو کډوال شوي، مالداري او کرنې سپر شوي، بچي له تعلیم او ترقۍ وروسته پاتې شوي او په میلیاردونو افغانۍ زیانونه یې ګاللي دي. د کشتوس، کامدیش او ټول نورستان قومي مشرانو د جرګې له پریکړې ملاتړ اعلان کړ، خو له چارواکو یې وغوښتل چې ترسره شوې پریکړې په جدي ډول پلي کړي. قومی مشر حاجی محمد سلیمان:
دیکی یوازی صرف اعلانول زنه واړم، چې اعلان سره تطبیق واړم. دس مجالس مختلف ادوارو کې وشول، ها خلق ها مادیات، ماده پرست خلقو خپل مادیات مخه ته بوتلل، ها قومونو سرنوشت خولان دیکھ کو ہر شکل قیمت چی تطبیق وارو اے ورور کام دشیا اے ورور کشتو زیا تاسی حسد مکوئی یو بل سرا تیر شای حد چو تیر ہیر شو نوی باب دی صلح و وحدت پرانی زی
د کامدیش او کشتوس قومی مشران وای د جرګې پر پریکو خوختی او راتلونکي کې به دواړه قومونه یو بل سره د ورونو په شان ژوند کوي. مولوی محمد یوسف:
زمون د ورسرو د کامدیش د کشتوس ورونو د موضوع د حد بر اخري او منتهای او فیصله به وي. دې وخت هم د خپل ورس په نمایندګۍ تاسو ډاډ درکوم ان شاء الله العزیز زمون ولس به دا خبره دا فیصله به منی او هر رخصت به منی ان شاء الله اس وقت بغاوت بلار نه اختیاری او نه دې ته مونږ حق چات پریدو چې تاسو دې مخالفت وکړي.
په یاد غونډه کې د نورو قومي مشرانو او حکومتي چارواکو ترڅنګ د طالبانو د قومونو او قبایلو چار وزیر مولوی نور الله نوري هم ګډون کړی بو او خلکو ته ډاډ ورکړ چې په نورستان کې به پاتې دښمنۍ هم په دوستۍ بدلوي. د یادونې وړ ده چې د کشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د اوبو پر سر نږدې سل کاله وړاندې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال دښمنۍ پیل شوې. د دښمنۍ د پای ته رسیدلو لپاره ډېرې هڅې شوې. په 1310 لمریز کال کې د نایب سالار عبدالوکیل خان نورستانی په مشرۍ یوه جرګه جوړه شوې وه. هغوی روغه جوړه وکړه. دغه روغې جوړې په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو پورې دوام وکړ. د طالبانو په تیر حکومت او د ولسمشر غنی په حکومت کې هم هڅې شوې وې خو عملي شوې نه دي. اوس چې د دواړو قومونو ترمنځ یو ځل بیا روغه جوړه کېږي ټول پرې خوښ دي، خو هیله یې دا ده چې باید اعلان شوې پرېکړه په پوره ډول عملي شي او د دې ترڅنګ د یاد ولایت په نورو سیمو کې هم د اوبو څړځایونو ځنګلونو او ځمکو پر سر د شته دښمنیو د هوارېدو هڅې وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په وی نړیوالې مسلې ته تم شو. روسیې ځواکونو د اوکراین پر دوو مرکزي سیمو د بې پلوټ الوتکو او توپونو تازه بریدونه کړي دي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته تر دې کېږي چې مسکو ادعا وکړه اوکراین د روسیې دننه یوه هوایي اډه ویشتلې ده. د جګړې د دوام له دغه راپورونو سره هم مهاله امریکا د اوکراین د پوځي ملاتړ لپاره نوې مرستې اعلان کړې دي. همدا شیبه اسدالدین سره په سټوډیو کې ده د دې موضوع جزئیات پراته وي. ستړي مشي
ډیره مننه فریده جانې. د مرکزی اوکراین د نیپرو پتروسک او زاپوریژیا سیمې تیره شپه او نن سهار وختي په کامیکازا بې پیلوټه انتحاري الوتکو او توپونو هدف وګرځول شوې. د دنیپرو پتروسک والی ولنټاین ریزنخینکو ویلي د دوی ځواکونه توانېدلي چې د شپې پر مهال د روسیې ټولې اته واړه الوزول شوې کامیکازا الوتکې ویجاړې کړي. د اوکراینی او لویدیځو چارواکو په وینا کامیکازا داسې ایرانۍ الوتکې دي چې بې پیلوټه الوزول کیږي او د هدف ځای کې چاودنه کوي. ولنټاین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دنیپرو پتروسک د تېرې شپې بریدونو د ګازو پایپ لاینونو کورونو فارمونو او ودانیو ته زیان اړولې، خو په خبره یې د سر زیان پکې نشته. په زاپوریژیا کې هم روسی پوځیانو دوه کلی په نخښه کړي چې د 15 کلن انجلۍ په ګډون درې تنه پکې ټپیان شوي او یو شمیر کورونه ویجاړ یا نړېدلې دي. دغه بریدونه داسې مهال کېږي چې پرون د ډسمبر په 6 نیټه مسکو ادعا وکړه چې اوکراین د روسیې دننه یوه بله هوایي اډه هم ویشتلې ده. له دې سره د هغو هوایی اډو شمیر دریو ته ورسید چې روسیا ادعا کوي د اوکراین لخوا برید پرې شوی دی. دغلته پرون په یوه هوایی اډه کې له برید وروسته اور هم بل شوی دی. د اوکراین په ختیځ کې هم د تودې جګړې راپورونه ورکول کیږي. د اوکراین اوسنۍ جګړه هم د امریکا د ملي استخباراتو لخوا سړه یا ورو بلل شوې او د امریکا د ملي استخباراتو په دې وروستیو کې اټکل وکړ چې د ژمي پر مهال به د اوکراین جګړه همداسې سړه یا پټیټه کچ روانه وي. خدای ویلی و چې دواړه خواوې هلته په اوکراین کې د ژمي پر مهال يرغلیزو پسرلنیو جګړو ته ځان چمتو کوي. په همدې حال کې واشنگټن په یو نوي اقدام کې په راتلونکي کال کې له اوکراین سره د 800 میلیونه ډالرو امنیتي مرستې ژمنه کړې ده. د دغه مرستې سند پرون د امریکا د قانون پوهانو لخوا تصویب شو.
ډېره مننه کور مودان اسدالدین و چې د اوکراین په روسي جزئیاتو خبرې کولې.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د
فوتبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوتبال نړیوال جام سیالۍ او د منځلوب په وروستۍ ورځ په لومړۍ لوبه کې مراکش او اسپانیا د لوبې ډګر ته ووتل چې دواړو لوبډلو پرته له ګول وهلو د لوبې وخت بشپړ کړ. د لوبې پر مهال هسپانیا د هدف په لور 14 او مراکش شپږ بریدونه وکړل خو بریالي نه شول. هسپانیا په دې لوبه کې 80% برلاسي وه خو د پنالټي شوټونو له امله لوبه وبایلله. مراکش په پنالټي شوټونو کې درې ګولونه ترسره کړل او د مراکش ګول کیپر د هسپانیا د درې شوټونو مخه وکړه او خپل لوبډلې کوارټر فائنل ته ورسوله. دویمه لوبه چې 13 په د کابل پر وخت 19 بجې د پرتګال او سویس ترمنځ ترسره شوه شپږ 1 پرتګال وګټله. دا ځل پرتګال له رونالډو پرته په لوبغالي کې ډیره برلاسه ښکارېده او د لوبې تر پایه شپږ ګولونه ووهل. د پرتګال له لوري کونسالو روماز د ګولونو هیټریک وکړ. سویس یوازې د یو ګول په وهلو بریالی شو او له دې نړیوال جام سره یې خدای پاماني وکړه. د پرونۍ لوبې په پایلو کې یوه بله پیاوړې لوبډله هسپانیا هم له نړیوال جام حذف شوه او د سویس سفر هم پای ته ورسېد. پرتګال او مراکش به د دسمبر میاشتې په 10 نیټه په کوارټر فائنل کې ولوبېږي. د کوارټر فائنل تر پیل مخکې په لوبو کې د دوه ورځو دمه ده او لومړۍ لوبه به د دسمبر میاشتې په 9 نیټه د کابل پر وخت ماښام 9:30 بجې د کرویشیا او برازیل ترمنځ ترسره شي. د دې ورځې په دویمه لوبه کې به هالند د ارجنټاین پر وړاندې ولوبېږي. د دسمبر میاشتې په 10 نیټه به مراکش او پرتګال او په دویمه لوبه کې به بیا انګلستان د فرانسې پر وړاندې د لوبې ډګر ته ووځي. د یادونې ده چې د دسمبر میاشتې په 14 او 14 نیټه به نیمه پایلوبې وي او په 13 نیټه به پای لوبه ترسره شي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په شمال کې د سه‌شنبه چاودنې ته پام اړولې دي. ورځپاڼې د طالبانو د یو چارواکي له قوله لیکلي چې وایي د سه‌شنبه په سهار په مزار ښار کې د ګڼې ګوڼې پر مهال د دولتي کارکونکو یو بس ته څیرمه د سړک پر غاړه یو بم وچاودید چې له امله یې شپږ تنه ووژل شول. د دې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی خو په مقاله کې یادونه سوي چې داعش سیمه ییزه ډله چې د خراسان ولایت اسلامي دولت په نوم پیژندل کیږي او پر افغانستان د واکمنو طالبانو سیاله ډله ده، له هغه وروسته یې په افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړي چې طالبان یو ځل بیا واک ته رسېدلي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان بیا یو مقاله خپره کړې او په دې مقاله کې لیکلي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې په نړیوالو لوبو کې ګډون تر هغه وخته وځندوي چې ښځې او نجونې یو ځل بیا په دغه هیواد کې لوبې وکړای سي. وروسته راغلی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید دا پریکړه د خپل راتلونکي اجرایوي بورد په غونډه کې وکړي. دا غونډه د دسمبر په 16 نیټه په سویس کې ټاکل شوې ده. وروسته راغلی چې د 2018 کال په اگست کې وروسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل پر ښځو او نجونو له ډیرو محدودیتونو یو د هغوی له سپورته منع کول و. په همدې برخه کې راغلی چې دا د بشري حقونو د نړیوال قانون او همدارنګه د اولمپیک له منشوره سرغړونه ده چې په سپورت کې د توپیری چلند نه منلو امر کوي. په مقاله کې راغلی چې سلګونو ښځینه ورزشکارانو د دې پر ځای چې د خپلې خوښې سپورتونه پرېږدي له هېواده وتلي ځکه همدا سپورت د دوی کار دی. آرت نیوز پیپر ورځپاڼې لیکلي چې د جرمني حکومت د کابل سیند پر غاړه د بدلون د پروژې چې د ښار د تاریخي مرکز د ځینو برخو د عصري کولو او هنري ګالري د نصبولو لپاره یې کار کاوه له آغا خان بنسټ سره خپل قرارداد لغوه کړی دی. د 18 میلیونه یورو په ارزښت په دې پروژه کې د تاریخي ماشینخانې صنعتي کمپلیکس بدلول او عصري کول شامل و. په مقاله کې راغلی چې د ماشینخانې صنعتي کمپلیکس د 19 ګودامونو لړۍ ده چې په 19مه پیړۍ کې د افغانستان امیر عبدالرحمن خان د وسلو نظامي تجهیزاتو او نورو توکیو د تولید لپاره رامنځته کړې وه. د پروژې په نورو برخو کې د ښار او منظرو ځایونو جوړول او همدارنګه د استوګنې شاوخوا سیمو کې د زیربناو پانګونه شامله وه. د مقالې په وینا مهمه دا وه چې د نویو هنرونو لپاره یوه ګالري هم د دې پلان برخه وه. په لومړي سر کې د 2018 کال په اگست میاشت کې چې طالبان واک ته ورسېدل دا پروژه وځنډول شوه، خو په سپتمبر میاشت کې د جرمني د بهرنیو چارو فدرال دفتر چې دا پروژه یې تمویلوله خپل قرارداد لغوه کړ.
نن مو په میدان وردګو ولایت کې وښنی غونډې ته ورولو چې ولاړې ونی لزګونه کلونه عمر لري او د ځای خلکو باور ده چې دا انسانان دي. په دې راپور کې چې شریف الله شرافت برابر کړی دی، د سیمې د خلکو د انګیزو په اړه معلومات درکړي دي.
ونی که انسانان دا خبره د میدان وردګو ولایت د شنی غونډې له بام راپورته شوې ده. په دې راپور کې موږ زیاته تکیه د ځایي خلکو پر معلومات کړې. شنه غونډۍ د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار اړوند د غونډاخیلو په سیمه کې موقعیت لري. دې غونډۍ ته ځکه شنه غونډۍ وایي چې ونې پرې ولاړې دي او دا ونې سلګونه کلونه عمر لري چې ځایي خلک یې په اړه بېلابېل روایتونه لري. د دې سیمې خلک په دې باور دي چې پر شنه غونډۍ دغه ولاړې ونې چې سلګونه کلونه تاریخ لري یو وخت انسانان وه. دوی د دې ادعا لپاره دلایل هم لري. مچولا د یادې سیمې اوسیدونکي دي چې په اړه موږ ته معلومات راکوي.
څه داسې داسې موږ هم د پخوانیو خلکو نه همداسې قصه اورېدلې ده او داسې ویلې چې دلته یو واده و په هغه باندې چنګیز وخت کې حمله پرې شوې وه، بمبارونه وتې. بیا دوی د غره ته پناه راوړه. کله چې پناه راوړه دې کې بیا زوم او ناوې هم وه. بیا د غره ته راغلل، همداسې په دې غره باندې تیت و نو کپار پسې و چې غوښتلې چې دا ګیر کې ځوندي. نو داسې مې اورېدلې دي چې بیا دوی سوال وکړه الله پاک ته چې موږ نه دا ونې جوړې کړه. بیا هغوی نه ونې جوړې شوې. بیا او ناوې او زوم همالته یو دوه تیږې دي. هغوی ویلې چې موږ نه تیږې جوړې کړه. بیا هغوی نه تیږې جوړې شوې. اوس هم هغه د ناوې په شکل باندې هغه قمر هلته ښکاري.
د دې ونو په اړه باندې ځایي خلک دا هم وایي که څوک یوه څانګه یا شاخ پرې کړي نو هغوی ته به طبعاً مالي او یا هم ځاني زیان رسیږي. خلک دا هم وایي کله چې د یادې ونې یوه څانګه ماته کړه نو یوه سور رنګه مایع ترې راځي چې ځایي خلک په دې باور دي چې ګواکې دا وینه ده.
ونو نه چې چا کوم شاخ ماخ وچې خټۍ رامه نو هغه کور ته سل فیصده صدمه رسېږي، ځکه موږ د ساحې محل خلک یاستو. یا کور وراخلي، یا ماشوم له دیواله له بامه راغورځي، یا ښځه په تناره. نو دغه مشورې داسې ده چې د دې لپاره کینی خلک ډېر غریب خلک دلته شته چې هغه په پولو کې په خځې راري، بېواښه نور واړه واړه بوټي راکوي او دلته وچ خسته دانه راکوي، دا ونې نه راماتي. دا سل فیصده داسې ده. نو مخکې چې وه حتی وچ ډېره حتی د وینې خواصات پکې وه، اوس سرمه سوربخوندې وایي. اوس پرحاله چې موږ خپله راماتو، کله چې کله په چکر لپه لاړ شو سوربخوندې وایي.
د دې تر څنګ په همدې شنې غونډۍ کې چې ونې پرې ولاړې دي، داسې خلک هم وایي چې زیات شمیر ماران هم پکښې کشتون لري او دغې غونډۍ ته ډېر کم خلک لوام ورځي، ځکه ویریږي چې مارې ونه چیچي.
ستاسو له پیغامونو
رسمی سفرستای سره په اړیکه کېم. زموږ سیمه چې ده یو لیرې پرته سیمه ده، د ولسوالۍ څخه هېچا توجه نه ده ورته کړې. سړکونه خراب دي، خلک د ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو څخه زما دا غوښتنه ده چې دا زما پیغام نشر کړي. وسلام.
زه خپله د ازادۍ راډیو ډېر منندوی یم او ډېر 15 کاله کېږي چې زه د ازادۍ راډیو اورېدونکی یم. ازادۍ راډیو اورم.
ورو جانه ازادۍ راډیو موږ اورېدل. ازادۍ راډیو ښه خپرونې ده. موږ بل څه ته لاسرسی نه لرو، بس که چېرې تاسې واټساپ یا داسې لرو موږ خپل د ځانه سره دغه کې داسې خپرونې به موږ اورو.
ازادۍ راډیو زموږ په ژوند کې ډېر تغیرات راوستلي وو، بالخصوص د درسي خونه نه وه، لوغونه مو ډېر استفاده کوله. په کور کې مو د جنکیانو ډېر استفاده ځینې کوله، ځکه چې ښوونځی بند وو. اوس موږ د خبرونه په موبایل باندې اورېدې، راډیو ګانې نه لرو. په موبایل کې خو دغه غونه راځي، دا څه پېښې کومې تاسې راته ویلې دي، دا نه راځي په موبایل.
ازادي راډیو چې پر اف ام موج باندې بنده شوې ده وروره، په دا منځنیو څپو باندې یا اورو. اوس لکه څنګه چې مخکې اورېدله په هماغه شکل کې اوس هم اورو، نو په منځنیو څپو باندې اورو انشاءالله. نو دا یو اسانتیا ولسرسی و چې د افغانستان د ولس د لاسه وتلی دی. د ازادۍ راډیو د لارې موږ هم خبر شوي چې په 13 ولایتو کې د اف ام د لارې ازادۍ راډیو اوس نه اورېدل کېږي. موږ خو خپله اورو په هغه شکل کې چې مخکې مو اورېدله. په اف ام کې هم کار کوي، اوس په دا بل موج کې هم کار کوي، اورو یې.
تاسو هم کولی شئ چې ازادۍ راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 دوویشت، یولس، چلرویشت، دوستو.